په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې یوه بله خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي 10 میلیون افغانان ووژل شي. په افغانستان کې هم د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا له طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته روان شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د کونل چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه بیان کې وویل زلمی خلیل زاد پرون قطر او افغانستان ته په سفر روان شوی. په خبر کړي بیان کې ویل شوی چې خلیل زاد به د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیل زاد به په کابل کې هم د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره سلام مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستنو ته به وهڅوي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به یو هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي په چراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 2 پاکستانی غړي وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه بیان کې ویلي د جت الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګې سیمه کې شوی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتباد خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په چراګام په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یوه واده د هغه خونړي برید مسؤلیت واخیست چې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 شپېته ملکیان ووژل او نږدې 200 تنه نورې ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بېلابېلو سیمو کې 14 چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 123 کسان یې ټپیان کړل. له دې پیښو وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پریکنده اقدامات په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونل کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتلي. د کونل ولي ویان عبدالغني مصمم پرون ازادي راډیو ته وویل دوشنبه د ورځې راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګېدلې چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه یې اړولي دي.
دغه مرمۍ ولعمل خلکو ته مالی زیانونه وختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ ولعمل 4 کورونه نسبی تخریب شوی دي.
د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. شلتن د ډیورنډ پر کرښه پرته د کونړ یوه غرنۍ ولسوالۍ ده. تر دې مخکې هم افغان چارواکو پاکستاني پوځیان پر شلتن او پر ډیورنډ کرښه پر پرتو نورو غرنیو ولسوالیو په ورته بریدونو تورن کړي، خو د پاکستان پوځ تر اوسه په رسمي توګه دا نه ده منلې چې ګوند د افغانستان پر خاوره دي د توپونو اندازې کړي وي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالډ ترامپ پرون خبرلاند ته وویل د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره به پر دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال سره وګوري. کله چې چې د اگست په 15مه نوی دلی د هندي کشمیر هغه کور وکیل لغوه کړ چې د هند اساسي قانون ورکړی او دلته او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول د پاکستان او هند ترمن ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د کشمیر د کور وکیل ختمول به دغلته د ترهګری او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کېدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپل استعفا اعلان کړه. ترامپ د خبره د سیشن بي پر سپینه ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبره لاندې وکړه. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو راپور کې ویلي تمه ده ترامپ به سولیوان پر دې ډیپلوماتیک پوسټ وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یو حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنگتن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په 8مه نیټه یو لیک کې وویل نوموړی به د اکتوبر په 3مه نیټه له 2 کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازمینې د بندیز جامع سازمان چې مرکزی ویانا کې د چارواکي وای په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه د معلوماتو په استولو کې زن رغلی او بیرته فعالیت پیل کړی دی. د سیشن به پرس دې سازمان د دو نورو سټیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینې په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلی وو تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او د راډیو اکتیف وړانګو کچه کې لنډمهاله زیاتوالی راوست. په روسیه کې ټول دا ډول شپږ د څارنې سټیشنونه فعالیت کوي چې په هوا کې د اټومي ذراتو د تشخیص او لټون دنده لري. د دې سټیشنونو څخه د 2 سټیشنونو په کار کې زنده دا ویره زیاته کړې چې موسکو د دې چاودنې د کچې د پټولو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوسینه نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې واورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي خو وی ویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسیدو د سولیز هواري لپاره بیا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی چې د طالبانو له استازو سره بیا خبرې وکړي. د ګالوپ مؤسسې په یو نوي سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت یو تیاره تصویر ورکړل شوی او ویلي دي په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو، د خلکو سره دوی برخور په برخه کې هغه پولیس حکومت هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه وغوښتل چې د افغانستان فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم د حکم عملي کړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice in these cases, and that means
په هلمند کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ حالت خلک اندېښمن کړي.
ګوتې د خلکو پرې اسولې لا هم ډېر سختيانه وي چې خلک په ډېر سختو شرایطو کې بیا هم لاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره وله چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مونږ راکې مې وادي چې به وکړل هغه وادي نه سولې پر ځای.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم هېروي. ازادي رادیو اورې په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافا وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوز رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دی له 3 کلونو وروسته له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی دی. خو ترامپ چې پرون له یو شمېر خبرلانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې هیواد باید په افغانستان کې یو شمېر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای او بلا وضعیت کړ چې تل باید په دې هیواد کې پر وضعیت څارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته اشاره وویل چې طالبان له امریکا سره د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا کېدی شي پر طالبانو باور وشي. ډونالډ ترامپ وویل له طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 13 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. له دې مخکې ترامپ ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وي. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل له افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. په عین حال کې د افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوی بیان کې ویل شوی چې خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلام مشورې وکړي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل که چیرې امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي، دې پړاو خبرو کې چې هغه نهم پړاو دی د یو هوکړې لیک د نهایي کېدو تمه شته. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویلامې کې ویل زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازی به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره ترستو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی وو. د تیر جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیر یک شنبې په ورځ ولسمشر ترامپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته ویل امریکایي لوري سره خبري خای راتلونکو ورځو کې پایل شي، خو د په وینا دقیق وخت نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ یو هوکړه نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته یې کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوري زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که هم ښاغلی شاهین د خپلو دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالی لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول د بین الافغاني خبرو پایله او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې له میاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پر لپسې خبرې کوي او وستوړو غاړو ویل شي یوې ممکنه هوکړې ته سره نږدې شي. کچېری د امریکا او طالبانو ترمنځ ځاسي او توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیش د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډېره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو وبوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسی مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل که چیرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالي راکم شي یو جوړجاړی ممکن دی. پامپیو ویلی په دې اړه بحثونه ښه روان دي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دي له دې هیواده د وتلو زمینه برابره شي.
و امریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د طالبانو له استاذ سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. زلمی خلیلزاد به دغه راز په دې سفر کې بیا هم کابل ته لاړ شي او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره به هم خبرې وکړي. دا د طالبانو له استاذ سره د خلیلزاد نهم دور خبرې دي. د لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل په د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به د امریکا سره یو هوکړه نهایي شي کنه وویل تمه کیږي، خو که چیرې د طالبانو غوښتنو ته امریکایي لوری ځواب ووایي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام بیا ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو له لارې البته له نورو سره شریک کړئ، پوښتنه هم مطرح کولی شئ. دغه راز د افغان بي سي متصل شمېرې له لارې هم مو که غوښتي وي په دې اړه نظر راستولی شئ. د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته ولولو. د ګالوپ نړیوالې محسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. دا محسه چې مرکز په واشنګټن کې دی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هېواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوي او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوپ محسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لوکو کې وروستیو کلونو کې ډیر بدلونونه راغلي او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. تفصیل د اجمل ان پرپور کې.
ګالوپ وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسلوالې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی. دې موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کیدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هېواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیاره کیدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوپ د خپل سروې په نتایجو کې موندلې چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لری بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوې او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان د دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواده پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو، د خلکو سره یې دوی برخور په برخه کې هغه پولیس حکومت هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس ته کفایت وړتیا او خوځ د کلو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 14 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمیر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمیره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوباره کې چې موږ څه تاسو ویلی شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډیری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیات یې په صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپل نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانان ویل چې خپل یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ غلا شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل دا ډیره لوړه شمیره ده او حقیقت نه لري. دا غالب د نظر پوښتنې نتایج خي هغه سیمې چې طالبانو بیانې ولي او یاد حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي د نظم او قانون د ټینګښت لپاره په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د غالب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښت ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړي.
د ګالوپ د نړیوال ماسې د ورستۍ سروې نتیجه مو او د نتیجې مهمې برخې مو واورېدې. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویل چې په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. دغه راز په دې هېواد کې نظم او قانون هم ویل شوی چې د جګړې قربان شوي او پر پولیسو د خلکو باور هم راکم شوی دی. لبل خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلک غوښتي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکيني مشر کرام الدین کریم چې د خزینه فوټبالرانو په جنسي زورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم صادر شوی باید دغه حکم عملي شي. د دې سازمان سرپرست مدیر هتر بار پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه حکم باید پر دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم ډیر ژر عملي شي. نوموړي تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت اقدامات کافي نه دي او دا چې تر اوسه کرام الدین کریم نه دی نیول شوی هغه د نه منلو وړ وبالا. او د افغانستان له لوی څارنوالۍ هم وغوښتل چې له ټولو هغو کسانو سره چې جنسي ځورونې ته زمینه برابره کړي تحقیق وکړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice.
هغه څه چې لوی څارنوالۍ باید سرته ورسوي دا دي چې دغه قضیه بهیر ګړندۍ کړي او په کرام الدین کریم حکم عملي کړي، هغه توقيف او محاکمه کړي. دا به د پرمختګ په معنا وي او هغه به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نورو کسانو چې په دغه قضیه کې ښکېل تحقیق او څېړنو لپاره هم زمينه رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د غراز د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه هم وغوښتل چې په دې قضیه کې د ښکېلو تورنو کسانو د ګمارلو او غړیتوب څخه ډډه وکړي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر په ګډون د ادارې یو شمېر مسولین تورن شول چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي له هیواد بهر له جنسي پلوه ځورولي دي. د ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل ازادي راډیو ته ویلو چې په دې اړه شواهد او اسناد د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دي. لوی څارنوالۍ د څېړنو په نتیجه کې کرام الدین کریم او د دې فدراسیون یو شمېر نور چارواکي له هیواد ممنوع الخروج اعلان کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون هم کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال په تړاو له فعالیتونو څخه منع کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې قضیه ته کافي رسیدګي کړې ده.
ما در حکومت افغانستان ما بالای نهادهای عدلي او قضایي خود کاملا باور داریم که اونا کار کردن. روی از این مسئله روی از این قضیه کارهای بیشتر صورت گرفته. خوب است که معلومات بیشتر راجع به پیشرفت کارشان از نهادهای عدلی و قضایی شما پاسخ دریافت کنید.
د افغانستان لوی څارنوالۍ مو غوښتل چې ولې تر اوسه پورې په کرام الدین کریم هغه صادر شوی حکم نه دی عمل شوی. وویل چې په دې برخه کې له مخکې لوی څارنوالۍ خپل کار کړی، د هغه د نیولو حکم یې صادر کړی، خو تر اوسه پورې پولیس نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلای شي. په هلمند کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو د کمپاینونو په ټپه ولاړ بهیر خلک اندېښمن کړي. د ولسمشري انتخابات په داسې حال کې ورستربلی په داسې حال کې چې ورستربلی نیټه ته ورنږدې کیږي. د هلمند ډیر مهم او د نفوس ډک سیمه ناامن دي او یا هم د طالبانو په ولکه کې دي. یو شمېر خلک په ټاکنو کې درغلې او مایوسه کړی او ولایت شورا بیا د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي په دې تفصیلي راپور کې د مسلې ته چې د ولسمشري راتون کو ټاکنو ته ولې کمپاین نکیږي کتنه کړې ده.
د لشکرګاه شهر د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یو انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګیدلې دي. په دې شهر کې تر اوسه د تلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یو لویه یا وړه کمپاین غونډه نه ده جوړه کړې. د ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو خبره دي. د لشکرګاه شهر اوسیدونکو وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باور کړی دي. څلوېش کلن نور محمد د لشکرګاه شهر د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
کوچې د خلکو پرې اسولې لا هم زیر سختیانه وي. خلک د پټاو څخه بیره ده له تجارتونو کې څکې خلک په ډیرو سخت شرایطو کې بیا هم لاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره وړو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي.
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په ځینو کې که څه هم په ټاکنو کې د ګډون لیوالتیا سته خو خلک غواړي پوه شي چې کوم انتخاباتي ټیم غوره طرحې او پلانونه لري. په لشکرګاه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د پاره د نوماندانو په ټاپه ولاړ کمپاینیز بهیر ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثر انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو لامل شاید ټاکنې ونه سي ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زدا یا د ولې سب چې شاید په د سولې خبر روان دي او یو لامل دا چې د نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغه د دغه سټپ سره چې وایي اشرف غنی باید استعفا وکړي په دې خاطر د ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو فکر کوم پرون دی بیا ویلو چې موږ بخپلو ټاکنیز مبارزو ته دوام ورکو خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوی.
په تیر ولس مشروع ټاکنو کې د پراخ درغلو او ګډوډیو لامل د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ نن دریو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق لمخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر تسوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
د هل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي اول خو چې وزنډیږي په دې خاطر ډیر بشي چې خلکو ته کارت ورسیږي خلکو ته تذکره ورسیږي خلکو ته سټیکر ورسیږي او بیا امنیت تامین شي زمينه مسایده چې ټول خلک خپل وجود وشي او خپل رائے استعمال کړي ورسته بیا هغه رائے په شفاف ډول اصلي تر ورسیږي چې ستاره رائے چې تا استعمال کړي و زه تاسو اطمینان درکوم چې په شفاف ډول د پلانکې ستاسو رئیس جمهور سو پلانکې مو د پارلمان وکیل سو پلانکې مو د ولایتي شورا وکیل سو.
په هلمند کې د ټاکنو د صحاوي دفتر مسولین وایي تر اوسه د ولسمشرۍ د ټولو کاندیدانو له جملې د محمد اشرف غنی پر مشرۍ دولت جوړونکو ټیم د دوی سره خپل کمپاینیز دفتر راجستر کړی او پاتو نور ته سترګې په لار دي. محمد لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور محمد حقیار د هلمند له چانجیر څخه لیکي د سولې له نهم پړاو مذاکرات څخه باید عملی او څراوزی که ننو دا به هم یو نمایشي پروسه وي. همدر سید خیلی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي چې الله جلال شانه دې وکړي چې دغه نهم پړاو خبري مثبتې امپایرې ولري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي که دواړه لوري د سولې د خبرو د بریالیتوب هیله لري وربندې وکړي چې دوی پر یو بل اعتماد وکړی شي. دغراز راز محمد ریاض لزرغون کلی څخه بیا لیکلی چې په هلمند کې غلاوی ډیر شوی دی، حکومت په اړه اقدام نه کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سوه اتله شمېرې له لارې مو راستولي وو، کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ، موږ هم هرومرو درته لولو. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ازادي او اورېدونکو درته خپرو. پر دې سربیره بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه لرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د قطر په پلازمینې دوحې کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به ډیر ژر پیل شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کیدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز یې په ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه یې د معلوماتو په استولو کې ځنډ راغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا ولول بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی انکم. مخلته چې د ازادي راډیو اونیزي خبرونه ته وار ورسیږي، ازادي او اوریدونکو ته د افغانستان په اړه بیا هم دوه راپورونه لرو. ول مورز د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د یو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمه کلیزه په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. همدارنګه انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپل اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ کولی انکړی. ولبل خو د افغانستان خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمه کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلین بیا وایي د افغانستان خپلواکۍ د جشن پروګرامونه د سپتمبر تر 20 نیټې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دوام لري. تفصیل ناجیه صفی اورو.
د افغانستان ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د ترکیه، مصر، سعودي عربستان، چین، ازبکستان، استرالیا او کاناډا په مهمو ځایونو کې ورپید. په افغانستان کې دننه هم دغه اقدام له تود هرکلی سره مخ شوی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رومل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
سو په مملکتو کې بیرغ د افغانستان جګ شو او برج خلیفہ کې جګ شو او بس مونږ ټول خوشاله وو چې بس بیرغ پرون بس ټول وو ته چکر ته بیرغ هم جکو.
برای ما جای افتخار است که بیرغ ما در کشور برافراشته میشه و ما احساس خوشی میکنیم.
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیرغ د ترکیه په دریو مهمو پلونو ننداری ته وړاندې شو.
دارنګه موږ د ترکیه د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی تاریخي پلونه د باسفورس پر سر باندې چې د تاریخي پلونه دي آسیا او اروپا سره نښلوي د افغانستان په بیرغ باندې رڼا کړي او په نتیجه کې دا کار وشو او ګڼ شمېر ترکی مقامات، افغانان او ترکان زموږ په پروګرام کې برخه واخیسته.
نوموړي وویل چې د دې لپاره ترکی حکومت ته پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په اساس دغه اقدام ترسره شوی. خو مخکې تر دې داسې واضح موجودې وې چې د دې لپاره افغان حکومت پیسې ورکړي. په ورته وخت کې په دوبۍ کې افغان جنرال قونسل عبدالصمد افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو د برج خلیفه ځنې سنډې هم د زمري په 28مه ماښام مهال په ملي بیرغ پوښل شوی و چې زرګونه کسانې نندارې ته ورغلي وه. ښاغلی افغان هم وایي د دې لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې عربي متحده اماراتو دا اقدام د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په وړیا توګه ترسره کړی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې د نمانځنو د کمیټې مسؤلین وایي د هیواد د خپلواکۍ د جشن دا پروګرامونه به د سپټمبر د میاشتې تر شلمې نیټې پورې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې روان وي. انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري پاتې ویشتمه خپل اصلي پاڼه یوازې د افغانستان په جغرافیه کې د دې هیواد په ملي بیرغ ښکلې کړې وه. چارواکي وایي د افغانستان له مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او بهرنیو چارو وزارتونو سره په تفاهم کې دغه شرکت په وړیا توګه دا کار ترسره کړی. افغانستان دقیقا سل کاله مخکې له انګلستان خپلواکي ترلاسه کړه. که څه هم په افغانستان کې د خپلواکۍ دغه جشن په کابل کې له یو برید وروسته وځنډید، خو عامو خلکو په بېلابېلو ولایتونو کې ولمانځه.
و امرودل چې د افغانستان خپلواکۍ د سلمي کنيزي په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د ملي بیرغ رپیدو د خلک رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. په انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه ورځ خپل اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ ښکلې کړې وه. د افغانستان خپلواکۍ ملي او جشنونه بیا هم د افغانستان دننه او د افغانستان بهر د افغانانو لخوا دوام لري. د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلونو ویلي له هېواد بهر به د سپتمبر تر شلمې پورې د خپلواکۍ جشنونه په مختلفو بڼو لمانځل کیږي. البته تر ډیره د سفارتونو لخوا هم دا ورځې لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي اردو یو شمیر سرتیری دا کوي له څو میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اردو د ټولو سرتیرو تنخواګانې له لوی اختر وړاندې ورکړي او که د چا معاش ورکړل شوی نه وي دغه وزارت ته ورشي. فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هیواد د پولو نه د دفاع لپاره جنګیږي، خوای چې حقوق پر وخت نه ورکړل کیږي. د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې دي ادا کوي چې له څو میاشتو راپه دې خوای تنخواګانې نه دي اخیستي او له دې عمله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امشب روز د وظیفه هستیم، اما ای دولت د مقابل 13000 14000 که به ما میته امور هم سمسایی به ما نمیته مدت دو ماه سه ماه که میشه ما
سرور نمیگی. دای په بدخشان کې دنده ترسره کوي، وای شپه او ورځ خدمت کوي خو دولت یې پر وخت تنخواه نه ورکوي. د دې عمله له دندې زړه سوړ شوی دی.
دوه میاشتې مو یک میشه مو موش نه گرفتایم،
درې میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه اخیستې. د سوار لسو کسانو سرپرستی راغړی ده، کله چې ماش نه وي نو سرنګه ژوند پر مخ یوسم.
د ملي اردو یو شمیر نور سرتی هم په اورزګان کې ورته شکایت لري. د دې ډلې رفیع الله وایي
د کوټوال په کمربند کې وظیفه اجرا کومه رسمي امه مر دریا سلور میاش وظیفه وکړه ته پیوه میاش خپل ماش نه راکوي. دلته چې راس وای ماشونه نه دي حواله سوي.
د لری پرتو ولایتونو ترڅنګ په مرکز کې هم یو شمیر سرتیری وایي میاشت کېږي چې تنخواګانې نه دي اخیستي، چې دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
زما نوم محمد آغا دی، د کابل تعلیمي پوځي مرکز نه د سرطان وسط میاشتې تنخواګانې مې نه دي اخیستي. باور وکړئ چې دوه میاشتې د کور کرایي را باندې پاتې ده او د دوکاندار هم پوره وړی یم.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټولو سرتیرو او امنیتي ځواکونو معاشونه له لوی اختر مخکې ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي هغو سرتیرو چې تنخواه نه ده اخیستې کولی شي اړوند مسؤلینو ته ورشي.
پیش از دې معاش تمامي منصوبین اردو ملي پرداخته شده، از هیڅ کس باقی نمونده و کسایی که شکایت دارن ممکن تعداد شو پینه مونده.
دی وی لوی اختر وړاندې د ملي اردو ټول منصوبینو تماشونه ورکړل شوی او د هیڅ چا پاتې نه دي. هغه کسان چې شکایت لري ممکن شمیر محدود وي، خو هغوی کولای شي خپل ستونزه له موږ سره په رسمي ډول شریک کړي.
نه یوازې دا چې سرتیرو ته د ماشونو نه رسیدو ستونزې پیدا کړي، بلکې تر دې وړاندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې خې د جګړې په لومړۍ کرخه کې سرتیرو ته آن په کافی اندازه ډوډۍ هم نه رسیږي. خو اوس د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکړې لپاره الکترونیکي سیستم رامنځته کړی تر څو په بشپړه توګه د دغو ستونزو مخنیوی وشي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم زما فریبا ظاهر نه کې هیله ومني خو د یو کیچ جوړ روغ اوسې دوستانو بیا هم ورجو تاسو د دیونی راغلو پیغامونو ته چې مشتمو په پیغام ستون کې دسکا کې پریشي دي نو داونه غوړم چې تاسو پیغامونو له تبصره پرته خبرکم په دې خطر چې مش د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غوړم ټول ته ور رسیږي نو داونه د کوم دولتي مقام سره مرکان نه لرو نو غوړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د تاسو د ام ستاسو پیغامونه
سلام علیکم ز د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم باد له سلام زو د لوید لوګر نه خبرې کوم د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي شي د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه دایش وروره خلک ملک باید د دیو له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د تیر د خلک ملک په هوټل کې دا مسلمانانو په وینو کې ولمبول همدا چې له حکومت نه دی پوښتنه وکړي چې تاسو وروره ملکانو ته تلفات رسیدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي بس وروره دوی د نه وي او د طالب نن دغه پوښتنه وکړي چې د بې ګناه خلک وزلي یا دیم به پختنه نه پریږدي راستان دي دیوله مر مشرانو نه لقطر مشرانو سره دی وګيږي دلته دی کابل مشرانو سره دی وګيږي خپل افغاني سره دی وګيږي دغه دغه غمو دي مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه کا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خاطر د پاکستان تاسو سره په کار سره باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غز به تو توزلی نشتوی او دی افغانستان حکومت او جوب چارواکون زمان دا ایل دا چه زمان گا حق ورونه چه پپیخور که داخل استقلال المانزه او دی پاکستانی حکومت اجنتانو دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی نظر تر زر دی افغانستان حکومت دی حقو زمان گا دی افغانان ورونه پختنه وکي اول څنګه جیل تا چولې دي زه هر افغان حق ده چې خپل د تاريخي ورځ منځي او زمونږ خپل استقلال ولمنځي د افغانستان او د افغانستان د فرق کار وظیفه ده وجیبه ده چې دا ولمنځي او پښتني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په خبر کې او وايي چې دوی ځواب یا جواز نه درلوده نو ته خو ځان ته مسلمان وایې مو خو د اسلامیت د خپل د استقلال ورځ المنځل ده چې انګلیسانو نه مونږ خپل استقلال اخیسته ده نو کته د انګلیس طرفدار نه ته ولی افغانان زوره ولی تور تامبو زندانو ته اچي نو لطفا زما خپل دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مدا ایله ده چې زرته زره خپل د افغانانو پښتنو کې او د پاکستان حکومت سره وغږی والسلام به احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ خزا احمد حکومت ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مزه کون څه یو لار مشکلات لرو موږ وایي چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لست د ناراضیت خواته سنسی نو موږ وایي چې حالات په نورم خرابېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي یو کلینیک ضرورت لرو یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي موږ د تاسو دا خوښ دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي دا ډیر ډیر ښه ډیر مننه دې پیغام
السلام علیکم زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم
ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسولینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو دا د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسولینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، نشم سلا خبرې کوم. ګډمنټ زموږ په کلي کې ولسوالۍ کې بېخي د 15 میاشتې کېږي د واکسین باندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبر چې څه وجه د خدای دې وکړي چې دا واکسین دا قدر ایله شي. په نورو ځایو کې ماشومانو ګرځان تېر شي چې موږ راوړو، موږ هم خوشې کېږي خوشې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو ته